بصيغه او کله چې تشخيص ول او د ترتیب مکمل سو نو بیا په دغه د دې کورونی ته کتل کیږي چې شته اړتیا لري. مثلا په دې کور کې یو میرمن ده، هغه کولای شي چې د څرخ د لارې یا د کالو د ګنډول د ماشين د لارې خپل د کورونی ورزنی ستونزې حل کړي او عاید لاسته راوړي. هغوی لپاره موږ یو څرخ ورته خریداري کوو، ورته په لاس ورکوو. یو ځوان دی چې دی کولای شي د خواري وکاږي او د خپلې کورنۍ مالي ستونزې دغه طریقه حل کړي. د دې لپاره مرستو بنیاد کړي دي او کوي هم، چې مثلا یو لیړی ورته رانیسي او هغه ترتیب ورته برابر کړي چې دغه خو ځینې بیا داسې پامیلونه وي چې مثلا یا نارینه څوک ونه لري یا دغه وړتیا ونه لري چې دی بل ډول خواري وکاږي، نو بیا هغوی ته خوراکي توکي مرست سره ورسوو. نو په دغه ترتیب سره مثلا د روغتیا په اړخ کې موږ ځینې دغسې غریبي کورنۍ چې اقتصادي وضع یې کمزوری دی مګر د سخت روغتیایي ستونزو سره مخ یې، هغه موږ تر دې حده چې بهر ته مو هم لیږلی دي. دلیم په کندهار کې د وسر اندازې پورې د دوی دپاره مثلا روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. دا اوس پیلن د مرستو بنیاد د طریقه څخه تقریبا د 50 په تعداد چې دوی تنې خوندې دي او درې تنه ځوانان دي په لوړ زده کړو بوخت دي، چې دغه پیسې د مرستو بنیاد د طریقه څخه ورکول کېږي. د یخ په موسم کې یا د ژمي په موسم کې د دغه خلکو دپاره موږ د لباسونه یا هغه چې دوی په تاوده کېږي دغسې کټونه هم برابر کړي دي او ورکو ورته ویشلي مو دي.
یارمل صاحب، که د خلکو علاقه د مرستو په برخه کې دومره زیاتې نو بیا تاسې دا خبرونه ولې یوازې د روژې پورې محدودوي؟
رښتین صاحب، مخکې موږ داسې پلان و چې دا خپرونه تر روژې پورې محدوده کړو او تر روژې تر پایه پورې د بېوزلو کورنۍ ته چې تقریبا 10 کورنۍ یا 9 کورنۍ به کېږي دې ته به ځو او هغه مرسته چې موږ ته راسپاره شوې هغه به ترتیب پر سپارو. خو کله چې مو خپرونه را پیل کړله او غریب کورنۍ مو ولیدلې، دا ملي تجاران چې راسره همکاره و یا هغه څوک چې په دا خپرونه کې یو لیدلې د خپرونه تعقیبوله، هغوی اوس تر اوسه در دغه د روژې تر لسیم پر موږ دې ته هڅولي یو او دا را ته ویل دي چې موږ د همکاري در سره کوو. تاسې څخه غوښتنه ده چې د خبرونه دغه څه جاري پسه وساتئ. زموږ اداره هم اوس تقریبا دا کوشش کوي چې خبرونه یوازې تر روژې پورې محدود نه کړي.
غیرتمند صاحب، پخوا په ځوانانو کې دغه ډول رضاکاره فعالیتونه نه وه، خو اوس زیات شوي دي. تاسې علت په څه کې بولي؟
د نظام پیل هغه څه و چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه له هر څه سره نابلده وه. هغه کوم رسنۍ وي، هغه کوم عالي تحصیلات وي، هغه کوم کمپیوټر او ساینس او ټیکنالوژي وي، هغه ټولنیز رسنۍ وي، دغه ټولو شیانو سره نابلده وه. خو د وخت په تیریدو سره زمینه مساعده سوله چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه په ټولو شیانو کې بلد سي، خصوصا د رسنۍ او د دې تر څنګ تر ټولو ستر اغیزې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک و چې واقعیا ډېر ځوانان د دې سره سره چې ځینې تاوانونه هم لري، خصوصا په افغان ټولنه کې د ترڅنګ چې ګڼ شمېر ستونزې هم پېښ کړي چې ځینې وخت خو ګټه ډېر د نسبتا تاوان ته ځوانان په دې پوسټ ول خپل احساسات یو له بل سره شریک لزار او رس په فیسبوک کې وینم چې یو ځوان د یو چا څخه مرسته راجلب کړي او درې وی اړ کورنۍ پر ورسولې تصویرونه هم پورته کړي. د ځوان سره بیا نور نه حدونه او نور ځوانان په کومنت کې خپل شمیره لیکلي او بیا مرسته ورکړي او کومک سره کوي تر څو هغه اړوند کورنۍ ته ورسي. الاته تر ډېره پرې د ځوانانو د دغه نه حدونه نه تشویق اوس یو ډول ټولنیز رسنۍ د دوی د تشویق سبب سوي دي. دا مسله ده او تر ډېره حده پورې د اعتبار مسله هم ډېره مهمه او ځینو نهادونو یو پر بل باندې ځینو ځوانانو ځینو نهادونو پر ځوانانو باندې تر ډېره حده اعتبار نه کوي. اما اوس چې په رسنیو کې لیدل کېږي تصویرونه سته او ویډیوګانې سته چې په واقعي ډول باندې د مرستې رسېږي، د ګڼ شمېر تجارانو باور یې خپل کړی دی او ځوانانو تاته د خارج څخه ځینې دوستانو ته زنګ وهل کېږي چې پلانکي بانک ته ورته دغه پیسې دي تر اړوند کورنۍ ورسو. زه په دې باور یم چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ نور هم کوي کېږي او د نهادونو او تجارانو عام ځوانانو تر مابینځ باندې د احساساتو کوي کېدل په دې معنی دي چې اعتبار یو د بل په مابینځ کې ډېر کوي سوی دي، خصوصا د ځوانانو. حتی ځینې مهاجر ځوانان په اروپایي هیوادونو کې سته، هغه دلته په کندهار کې خلکو ته زنګونه راوي، پیسې ورته راستي د بانک له لارې او دې بیا وروسته پر اړو کورنۍ باندې ویش. د باور فضا رامنځته سوی او د دې ترڅنګ همدغه باور دی چې